سلامونه ستوري مسی وخت سهار لس بجې سوې نن د خالي ورځ د 2015 میلادي کال د نومبر 28مه ده د مشال ریډیو د نروزی نه سات خبرونو په یو بل غړي کې مزه عبدالحی کاکړ او ګلیاس هر کله کو هله ده روغ جوړ او خوشاله به است په سلام پښتونخوا کې د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو بلوچستان افغانستان ترکیه او روس ترمنځ پر زیاتېدونکو ترنګلتیا رپورټونه مرکې او څېړنې لرو د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او د باختر سوریه د وی کلتوري پروګرام لرو په پیل کې به ګلایاس خبرونه وړاندې کړي
تلمشه لمړی د خبرونو سره ټکی د بلوچستان حکومت ټولو بیلتون غوښتونکو وسوال ډلو ته یو ځل بیا د امن مذاکراتو بلنه ورکړې ده د افغانستان ولسمشر ویلي دي چې تر هغه کوشش کوي چې د نړۍ خلکو ترمنځ اړیکې متاثر کړي او د ترکیه ولسمشر د روسیې هغه تورونه رد کړي چې ګینه ترکیه اسلامي دولت وسلوال ډلې سره مرسته کوي اوس د خبرونو تفصیل د بلوچستان د کورونو چارو وزیر سرفراز بوکتی د وسلوالی ډلې مشر ډاکټر الله نظر په شمول ټولو بلوچ بیلتون غوښتونکو تنظیمونو ته د امن مذاکراتو بلنه ورکړې ده صوبایي وزیر سرفراز بوکتی بیگانه وخت له مشال رادیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې حکومت د تل لپاره له ټولو بلوچو وسلوالو ډلو سره مذاکراتو ته تیار دی
جی بالکل جو بھی دنیا کا کوئی بھی کانفلکٹ
بالکل چچوک ہم وی گوری پنڑی کی پکم جائے کی کہ ہم جگڑاوی ہغه د خبراترو للار حل کیج نو دا شه خبره زمرد خبراترو وړاندیز اوس هم پر خپل ځای موجود دی دا لنظر په شمول هغه ټول ترهګر تنظیمونه چې د بلوچ قومیت په نامه تشدد کوي مش هغه ته یو ځل بیا د مذاکراتو بلنور کوي
د بلوچستان صوبایي حکومت لخوا د امن مذاکرات وړاندیز په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د تیر زیارت په ورځ د بلوچو بیلتون پالو د یوې ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ مهم قومندان ډاکټر الله نظر ویډیو خپره شوه چې پکې نوموړي ویلي ژوندې دي او د خپلواکۍ مبارزه یې د پخوا په څیر روانه ده سرفراز بوکتی تر دې وړاندې د وژل کېدو ادعا کړې با خو اوس وایي داسې ښکاري دا ویډیو اصلي ده د پاکستان فوج ادعا کوي چې په خبر ایجنسی کې افغان پولیس سره نږدې په هوایي بمباری کې ولس مشکوک وسلوال وژل دي د پاکستان فوج پرون په یو بیان کې ویلي دي چې د خبر ایجنسی په راجګال سیمه کې د وسلوالو پټنځاینه په نخښه کړل شوې دي فوج ویلي دي چې په وژل شو کې بهرني وسلوال هم شامل دي په دغه سیمه کې د فوج لخوا عملیات د هغه فوزي اپریشن برخه ده چې په تیر کال کې په شمالي وزیرستان کې شروع کړی و په دغه عملیاتو کې فوج ادعا کوي چې تر وسه پورې د 3.5 زرو نه زیات وسلوال وژل دي وسلوالو د تازه عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي او نه هم آزادو سرچینو د فوجي اداو تصدیق کړی دی په کراچۍ ښار کې پرون نامعلومه وسلوالو د ډان ټلویزیون په ګاډي ډزې کړي چې پکې یو کارکوونکی ژوبل شوی دی په کراچۍ کې د مشال رادیو خبریال تر مخه دا پیښه په عیسانګرۍ کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې په موټرسایکل سپارو نامعلومه وسلوالو د ډان ټلویزیون نیغ په نیغه د خپرونو ګاډي یا پر DSNG برید وکړو په پیښه کې یو ټیکنیشن حسن متین روبل شوی د ډاکټرانو تر مخه د متین حالت له خطرې بهر دی بلخوا په پاکستان کې د خبریالانو ټولنې PFUJ د دې برید پر ضد نن ماسپښین 3 بجې په ټول ملک کې د احتجاج کولو اعلان کړی دی د دې برید پر ذمهواري چا پر غاړه نه ده اخیستی د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د تیر زیارت په ورځ ناوخته په کابل کې د امریکا د کانګرس له پلاوي سره وکتل پرون له ارګ څخه خبر شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې په کتنې کې د دواړه خیز اړیکو د پراختیا له ترهګرۍ سره د مبارزې د اقتصادي او ټولنیزې ودې په ځانګړي ډول د ښځو د وضعیت د ښوالي او همدارنګ د سیمې او د نړۍ د امنیت په هکله خبرې وشوې په دې موقع ولسمشر محمد اشرف غنی ویل چې ترهګر کوشش کوي چې نړۍ د خلکو ترمنځ اړیکې متاثر کړي نوموړي دا هم ویل چې په افغانستان کې ترهګر فعالیتونه یوازې داخلي نه بلکې سیمه ییز اړخونه هم لري د افغانستان ولسی جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی په روسیه کې د سیمې د یو شمیر هیوادونو له استازو سره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد پر مبارزه خبرې وکړې د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی پرون مشال اړیو ته ویل چې د روسیې ته تللی پلاوی به نن افغانستان ته ستون شي دا سیمه ییزه غونډه د روسیې په سینټ پیټرسبرګ ښار کې جوړه شوې وه چې هدف یې په افغانستان او سیمه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د مبارزې په څرنګوالي امنیتي او سرحدي ستونزو خبرې وي د نذیر احمدزی په وینا روسیې ته د افغان پلاوی د تګ یو اساسي هدف دا و چې د روسي حکومت ته دا پیغام ورسوي چې خپل مرستې له شرایطو پرته او د افغانستان د دولت له لارې تنظیم کړي تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان ویلی چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه خبرې د منلو وړ نه دي چې پرون یې د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولان سره په ماسکو کې تر لیدو وروسته وکړي. پوتین پرون په کرملین کې د خبرو پر مهال په ترکیه تور پورې کړ چې هغه هیواد قصدن د دواړو هیوادونو اړیکې داسې حالاتو سره مخامخ کړي چې واپسي یې ممکن نه ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان پرون ویل چې د روسیې جنگي الوتکه یې له قصده نه ده ویشته. موږ د روسي الوتکه راډار عکسونه او د خبرداري سب شوي غږ خپور کړو. سو نړیوال خبر شي چې روسیا زموږ د هوایي حدودو خلاف فرضي کړې ده. ټوله نړۍ دا مني چې ترکیه سم کار کړي. روسیا باید زموږ په سیر خپلې اداوې ثابتې کړي. اردغان د روسیې ولسمشر هغه تورونه هم رد کړل چې ګینی ترکیه اسلامي دولت وسله والې ډلې سره د مرستو لپاره له هغوی نه تیل اخلي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل په هغو رپورټونو اندېښنې څرګندې کړي چې د سعودي عرب رسنو خپرې کړي چې پکې ویلي شوي له ترهګرۍ سره په تړاو 500 کسانو ته په یو ورځ 500 د ورکولو پلان لري. د منځني ختیځ لپاره د امنیست انټرنیشنل مرستیال مشر جیمز لینچ د تیر زیارت په ورځ ویلي دي چې په سعودي عرب کې په خفیه توګه خلکو ته سزاګانې او پانسیانې ورکول کیږي او دا د ډیر اندېښنې وړ خبره ده. نوموړي زیاته کړه چې سعودي عرب باید د سزاګانو ورکولو عمل په ډاګه کړي. وروستۍ خبر د افغانستان د کرکټ قومي لوبډله نن په متحده عرب اماراتو کې د هانګ کانګ د کرکټ له ملي لوبډلې سره لوبه کوي. دا شل اوریز لوبه به د کابل پر وخت ماسپښین 2 بجې شروع کیږي. بلخوا انګلینډ کرکټ لوبډلې پرون په دوبۍ کې پاکستان ته په 2 شل اوریز لوبه کې په 3 رنزونو ماتې ورکړه. همدې سره یې د شل اوریز سیریز هم ګټلې ده. دا تر دې مهال د مشال لړۍ خبرونه.
خبرونه مو له ګلایا سو اوریدل. د بلوچستان حکومت یو ځل بیا ټولو بلوچ ازادي غوښتونکو وسوال وړلو ته د خبرو اترو وړاندیز کړی.
الله نظر سمیت هم تمام اون دهشتګرد تنظیمو کې چې بلوچ قومیت کے نام پر وایلنس کر رہی ہیں ہم ان کو ایک دفعہ پھر مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں.
د ترکی له لوري د روسي جنگي الوتکې راغورځولو وروسته د دواړو هیوادونو مشرانو ترمنځ لفظي جګړه زیاته سوې. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان په تازه څرګندونو کې ویلي چې ماسکاو له اور سره لوبي کوي.
دایشت د مجادله بهانه سیله اولسترارسي مشروعیت اولان مخالفتری ورمک.
او په دومنای کې نمای کی د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام لرو.
دغه تیر بیر نه ده دا ایس چې سرخوګي جوړوي د سو وخت مخشه په کوته کې خرڅوله جوړوله.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسه. د پروګرام پایل د ترکین صاف د غړو پر ضد ترشوي مقدمه څخه کو. دا وخت را سره د ټلیفون پر لاین باندې زموږ همکار ریاض مسخیل دی او خبردار چې د ترکین صاف د مشر عمران خان او ځینی بلدیاتي امیدوارانو په ګډون د 200 کسانو پر ضد د اسلام آباد انتظامیه مقدمه درج کړې ده. دا تفصیل څه دی؟ ریاض مسخیل به راته تفصیل راکړي. ریاض خان تاسو په دې اړه تفصیل راته راکړئ، مهرباني وکړئ.
جی ډیر مننه عبدالحی کاکل. دا پرون په اسلام آباد کې د تحریک انصاف یو جلسه وه او چونکې د بلدیتي ووټونو دپاره دا چې کوم په دیرشمه نیټه دي د روانې میاشتې دي دپاره الیکشن کمیشن د وړاندې ورځو کې یو ضابط اخلاق جاری کړی دی چې کوم امیدواران دي نو هغې به هم لوی لوی جلسې او جلوسونه نه وباسي. هغې به صرف کارنر میټنګ یا په وړو وړو حجرو کې یا په کوڅو کې واړه واړه د خلکو سره ملاقاتونه کوي او د هغې لپاره به هم دوی د هغه ضلعي یا هغه لوکل چې کومه انتظامیه د هغې نه به اجازه اخلي. د هغې وروسته به دوی دغه کولی شو په څه قسم لوی جلوس یا جلسه باندې پابندي ده. دغه رنګ چې کوم وفاقي وزیران دي یا د سیاسي ګوندونو مشران دي نو هغه خو بیخي دغه غونډو کې یا په دغه کارنر میټنګس کې هغه ګډون نشي کولی. دغه لړکی د اسلام آباد په سیمه کې ترامړي دغه کې چې کله د بلدیاتي وټونو لړکی د تحریک انصاف لخوا یو ډېر لویه جلسه کېدونکې وه. په هغې کې امکان و چې عمران خان هم ګډون وکړي او د هغې لپاره بیا یو خو ضمني انتظامیه د دغه جلسې اجازت نه ورکړي او دویمه دا چې ضمني انتظامیه بیا د عمران خان سره هم مذاکرات وکړه ورته وویل چې ته باید په دغه جلسه کې ګډون ونه کړې. د هغې په وجه باندې بیا وروسته چې کله عمران خان دغه خبره ونه منله هغه دغه جلسې له ورغې او ټریفک هم په اسلام آباد کې د ماښام نه تر د شپې را وخته
هلو
باندې د اسلام آباد په مختلفو تاڼو کې لکه په کوم چې شهزاد تاڼ تاڼه دا سیکریټ تاڼه دا آی 9 او دا رنګ کوسار تاڼه دې تاڼو کې د عمران خان او د اسد عمر په ګډون چې کوم د چیرمن او د نائب چیرمن لپاره د تحریک انصاف امیدواران دي د دغې سیمو نه د هغې په ګډون 200 کسانو خلاف د دفاع 144 تر لاندې مقدمه درج شوې ده چې پکې د لوډ سپیکر ایکټ او د الیکشن کمیشن د ضبط اخلاق د سړکونو د جام کولو او د ضلعي انتظامیه د اجازت نه بغیر د جلسې کولو دفعې هغه په دې کې لګول کړي دي او داسې هم امکان دی چې چونکې الیکشن کمیشن خلاف ورزي چې کومه ضبط اخلاق جاري کړو د هغې خلاف ورزي شوې ده نو امکان دی چې الیکشن کمیشن د دغې خبرې هم نوټس راستې دی او عمران خان په دغه لړ کې هم جواب وغواړي. جی
ډېره مننه ریاض خان ستاسو تفصیل راکې شروس ورته غواړو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اوزو بلوچستان تا دبلستان حکومت یو ځل بیا بلوچ بلتون غوښتونکو تنظیمونو ته د امن مذاکراتو بلنه ورکړې ده. د کورنۍ چارو صوبایي وزیر سرفراز بوکټي له مشال ریډیو سره په ځانګړې خبرو کې وویل چې حکومت د تل لپاره له ټولو بلوچ وسلوالو ډلو سره مذاکراتو ته تیار دی. نوموړي د خبره په داسې حال کې کړې چې د بلوچ لیبریشن فرنټ د مشر ډاکټر الله نظر بلوچ په یو ویډیو کې ژوندی ښودل شوی دی. پر دې موضوع زموږ همکار ګل ایاز صوبایي وزیر او کارپوهانو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د بلوچستان د کورونو چارو وزیر سرفراز بوکتی د ډاکټر الله نظر بلوچ په شمول ټولو بلوچ بلتون غوښتونکو تنظیمونو ته د امن مذاکراتو بلنه ورکړې ده. د بلوچستان صوبایي حکومت لخوا د امن مذاکراتو وړاندیز په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د زیارت په ورځ د بلوچو بلتون پالو د یوې ډلې مهم قومندان ډاکټر الله نظر ویډیو خپره شوه چې پکې نوموړي ویلي ژوندی دی او د خپلواکۍ مبارزې د پخوا پسې روانه ده. صوبایي وزیر سرفراز بوکتی له مشال راډیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې حکومت د تل لپاره له ټولو بلوڅو وسلوالو ډلو سره مذاکرات ته تیار دی.
جی بالکل، جو بھی دنیا کا کوئی بھی کانفلیکٹ،
بالکل چې څوک هم وي، ګوري پنړی کی په کوم ځای کې که هم جګړه وي هغه د خبرو اترو لاره حل کیږي. نو دا ښه خبره ده. زموږ د خبرو اترو وړاندیز اوس هم پر خپل ځای موجود دی. د لا نظر په شمول هغه ټول ترهګر تنظیمونه چې د بلوڅ قومیت په نامه تشدد کوي موږ هغه ته یو ځل بیا د مذاکراتو بلنه ورکوو.
سرفراز بوکتی په خبرو کې دا هم ویل چې دا ډاکټر الله نظر د ویډیو د تصدیق عمل نه دی شروع شوی، خو دا ښکاري چې دا ویډیو اصلي ده.
تصدیق کا مرحله ابھی نہیں سٹارٹ ہوا ہے.
دا ویډیو د تصدیق مرحله نه ده شروع شوی. موږ په دې اړه پلټنې کوو. زموږ فرانسک لیبرټری پر دې کار کوي چې آیا دا ویډیو جالي خونه ده. دا بل وخت مخکې خبره وی چې آیا دا ویډیو جالي ده او که اصلي. په ظاهر دا ښکاري چې دا ویډیو اپلوډ کړل شوی ده، دا به صحیح وي.
په تیر اگست میاشت کې د بلوچستان حکومت او ملیشیا ځواکونو مشر په عملیاتو کې د بلوچ لیبریشن فرنٹ د مشر ډاکټر الله نظر بلوچ د وژنې داوا کړې وه. په دې اړه سرفراز بوکتی ویل چې په هغه وخت کې نوموړي دا خبره کړې وه چې د غیر مصدقه اطلاعاتو تر مخه ډاکټر الله نظر بلوچ وژل شوی دی. دا ویډیو د زیارت په ورځ په ویمو نومي ویب پاڼې خپره شوې. په ویډیو کې ښودل شوی چې ډاکټر الله نظر د یو غر په لمن کې ناستې او ورسره G3 ټوپک دی. په دې ویډیو کې چې 15 منټه ده ډاکټر الله نظر بلوچ په بلوسي ژبه کې خبرې کوي. نوموړي په ویډیو کې ویلي دي چې د یو کس په مرګ سره تحریکونه نه ختمیږي. په اسلام آباد کې د یوې سیلنیز ادارې مشر امتیاز ګل له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې د ډاکټر الله نظر ویډیو را برسره کېدو سره په بلوچستان کې د پخلاینې بهیر اغیزمن کېدی نشي. د زیاته کړه
زه ګمان نه کوم چې دې سره د حکومتي کوښښونو باندې ډېر فرق به پریوزي، ولې چې اخلت چې پخوا ډاکټر الله نظر سره وو هغه اوس د حکومت کې دی، وزیر اعلی او دا غنور د سیدر ملګری دي چې هغه عمدې پارټۍ کې وو. هغه د بلوچستان آزاد بلوچستان خبرې کولې، اوس هغه حکومت کې دی او کوشش کوي لګیا چې نور خلک هم هم په دې لار راولي.
کارپو امتیاز ګل ویل چې د بلوچستان مختلف تنظیمونه په یو خل نه دي ځکه حکومت له ځینو سره د مذاکرات او عمل شروع کړی دی. بلخوا په کوټه کې خبريال او کارپو شهزاده ذوالفقار له مشال لریو سره په خبرو کې ویل چې بلوچ لیبریشن فرنٹ د صوبې په لوی ساحه کې نفوذ لري او په دې تازه ویډیو سره به په روانو خبرو تر ډیر اغیز پریوزي.
بلوچ لیبریشن فرنٹ چې دی چیرې چیرې اکټیو دی، د اوران پورا مکرانې د کړی دی، ور دا دا ځایو کې او خوزدار پورې. نو خبره دا دي چې دا دا ځایو کې کم اکټیو دی نو دا ډیر زیات خلق هغه دغه کوي او که دا خلق چې دا د جنگي خلق دي کاغه دا خبر سی او دا یقین دانی ورته وسی چې هغه اوس په دا دنیا کې نستا هغه مړ دی نو ډیر لوی فرق پرې وسی.
شهزاده ذوالفقار ویل چې د حکومتي مذاکراتو عمل او د ډاکټر الا نظر ویډیو یو بحث شروع کول شي ځکه چې د دې ویډیو نه وړاندې د ډاکټر الا نظر پلویانو موقف کمزور ښکاره کیدو خو اوس حالات جلا دي.
د ګل ایاز رپورټ مو اوریدلی. د پاکستان په کراچی ښار کې نامعلومه کسانو د ډان نیوز چینل پر ګاډی باندې حمله کړې ده چې پکې یو تخنیکی همکاري شوبل سوې دي. د خبریالانو سازمان نن په ټول هیواد کې د احتجاج اعلان کړی. نور تفصیل څه دی؟ په کراچی کې زموږ همکار محمد عمران تفصیل راکوي. بیګا
د شپې شاوخوا 12 بجې دغه پیښه راغله شوې ده. د کراچی سیمه د عیسا نگری التا د کراچی د ډان نیوز چې کوم ډی سی ان جی دا نو پاره باندې وای چې د پولیس کوم ابتدایي رپورټ دی هغه تر مخه دوا موټر سایکل سورو چا چې په دغه گاډي باندې د ذکر دی. د دغه په وخت تقریبا څلور کسان په دغه گاډي کې موجود وو خو ای صرف یو کس ټیکنیشن چې کوم دی حسن متین هغه دو ګولې لګېدلې دي او هغه جوبل شوی دی. دغه حالت خو خطرې نه بهر دی خو کم ابل کس چلته موجود وو سره عمر شاه کیمرامین دی د دغه ګاډي شخصي ټي وی نو هغه وی چې دو کسانو په دغه ګاډي باندې د ذکرې دی او هغه بیا چې کله د ذکرې دی اوم تختېدل خو چې کوم ابتدایي رپورټ د پولیسو لخوا نه راغلی دی نو هغه وایي چې د غریب آباد نه سویک سنټر طرف ته روانو چې د غډې پی شوې دي.
په داسې راته وسه چې د دې بیګنې پیښه وروسته د خبريالانو څخه سازمانونه دي یا بیا د نورو له طرفه څه خبرګون راغلی دی؟
پی اف یو جی پاکستان فدرل یونین اف جرنالست لخوا نه نن په ټول ملک کې دغه د احتجاج اعلان شوې دی او ویل کیږي چې نن 3 بجې به په ټول ملک کې د خبريالانو باندې د دغه حمله پر ضد باندې احتجاج کولې شي او دا هم ویل کیږي چې دغه خبريالانو باندې حمله کم نشولې نو بیا به دوی په غټه سطح باندې دغه احتجاج کوي.
محمد عمران هم محمد عمران یو بل رپورټ را لېږلی هغه دا چې د پاکستان کراچی کې ښار کې نامعلومه کسانو بیا د نهې په ورځ د دوه عیسوي وروڼو لخوا چلیدونکي ګواهي نومې انټرنیټي ټي وي دفتر سوځولی دی. دوی دا ویبپاڼه دوه کاله مخکې جوړه کړې وه. د دې مشر سرفراز ویلیم وایي څو میاشتې له مخه د ځینو سختریزه مذهبي ډلو لخوا ورته دړکې ورکول سوې وې. تفصیل به یو ځل بیا له محمد عمران واورو.
د گواہی ٹی وی د مشر سرفراز ویلیم د وینا تر مخه سو میاشتې وړاندې چې کله د دوی مذهبي خبرونه د ټی وی د لارې خبرې دي نو ورته د سډلو لخوا دړکی ورکړې شوې وي. د کوم رپورت چې د محمود آباد پولیس تانه کې لیکل شوې ده د دې پیښه پاړه سرفراز ویلیم مشال ریډیو ته ویل چې د شپې 3 بجې شاوخوا دا اور لګیدلې وو چې لکه بلې د دفتر د پاسه آباد سماشومان به هوښه او جوبل شوی هم وو.
یې رات تقریبا 3 بجې مجھے فون آیا کې آپ کے دفتر
سے 3 بجې تا ټلیفون راغې بیا دلته پولیس او فایر بریګیډ والا هم راغلل. یو یو نیمه ګڼډه کې دغه اور بیا مړ کړې شو. په دې ځای کې خلک هم ژوند کوي. د دې اور لکبل یو شمیر ماشومان به هوښ شوي هم کوم چې ډیر په ګران سره راوستې شو.
اونې نکالا گیا
د سرفراز ویلیم د وینا تر مخه غوې لومړې دا ګڼل چې د بجلی د تارونو لکبل دا اور لګیدلې ولی په باقاعده توګه د دروازو جرندې ماتې کړې شوي او دننه صرف هغه کمپیوټرو ته زیان رسولې شوی په کوم کې چې د دوی ریکارډو بلړخته د دې کیس لټنی کون کی پولیس افسر افضل عظیم مشال ریډیو ته ویل چې رپورت د زیارت پر ورځ درج کړي شوی د نامعلومه کسانو پر ضد اف آی آر درج شوی ځکه چې مودعی پکې څوک په نخښه کړی نه دی. د پیښې خوړېرې ورځې شوی ولی پولیس سره اف آی آر د زیارت پر ورځ لیکل شوی. لا تر دې دمه پکې څه گرفتاری نه ده شوی او پلټنې روانې دي. گواہی ٹی وی د یو ویب پانی د لاري چلولې شي کم چې د سرفراز ویلیم سره سره د هغه ورور جاوید ویلیم چلای. محمد عمران مشال ریډیو کراچی.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سو یویش پلندو سپو 2013 پنځل زرا 3 پنځل زرا 5 او د انټرنیټ لالاري په مشال ریډیو .com باندې صفا اوریدلی شي.
د کورمی د ګاډو ډرایوران د پولیسو له روي شکایت کوي. دوی تور لګوي چې په لارو کې پولیس په ځای تنګوي او ورځنې باندې رشوتونه اخلي. خو بل لور چارواکي وایي رشوت اخیستل غیر قانوني کار دی چې څوک یې اخلي پر ضد به کاروایی کوي. تفصیل د په دې ریپورت کې.
نصیب خان په نامه یو ډرایور چې په خبر ته د سوالو خپل گاډي چلوي مشال لډیو ته وای په لار کې دغه سلسله د مدینه روانه ده او زیاتوي چې د دې څوک هم پښتنه نه کوي چې دوی سره دا ولې کیږي.
دوی میاشتې اخیری تاریخ نه تقریبا په خبره پورې د سوغه چې 1000 روپۍ تلیارې کې خرچا کیږي. دا با سل دال تلم بارو کا با سو دال تر کا پند سو دال تر کا کار څه تو سره سراویا د دې چورو دا شاباس زکه حمود غورځي وي په زکه حمود پر یوت کو کني مو حکومت په دې مجبور
د خیبر پختونخوا صوبې سرخار په خبر نه د کورملار شاوخوا 200 کیلومتر دا چې په دې باندې هر ورځ او ساتن د کورمه او په خبر نه د سوالو اتیا گاډي تک را تک کوي. ډرایورانو تر مخه دوی زیاتره په ضلع هنګو کې د پولیسو د دې بد راوي سره مخامخ دي. شمیم خان په نامه د ستین سیمه یو ډرایور مشال رډیو ته وای څوک د پیسو ورکولو نه انکار وکړي نو پولیس بیا بې ځایه چلانوي او نور هم زوروي.
کوارټ کې څنګه ای او هغه کې دا مخ کې دا بڑا بیرې سره دا ته ماتنګ ای متینو سره ماتنګ ای او انګو کې مو خوښ کار ډیر څنګه ای دا تا ډیر هغه کوي پک 16 سپی پرچار کوي یار هغه لنس سیاش تو کاغذ یاش تو هر څه خړړي هدو زری مون دا شی رخصې دا حکومت مو سند شي.
د ضلع هنګو مرسیال کمشنر سید غفور شاه مشال رډیو ته ویل دی وران دي د رشوتونه نه ورکوي ځکه چې دا حکومت ته نه بلکې شخصي جیبونو ته ځي او زیاتوي چې چاته هم د دغه کارونو اجازه نشته او کم کس په دې کې کاکړ اونې ولې شو نو د هغه خلاف به سخت ګام اخستل شي. دا هم ویل اکثره هغه ډرایوران رشوتونه ورکوي کوم چې په غیر قانوني کار باندې ونې ولې شي. پخوالو خبرو کې انتظامی چارواکی سید غفور شاه دا وغوښتل چې اداري فساد مخه پنستو کې د خلک له دوی سره مرسته وکړي او هغه کسان دې ورته په ګوته کړي کوم چې رشوت په اخستو کې کاکړ دي. تارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
مدرسې پوسنی عصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې وو تر قواریت او تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځ ته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم ساینس معاشرتي اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
ډیلی ټایمز ترسپانل کې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په اړه وړې سوبې ډیر اندېښنې لري. په دې کې خبر پښتونخوا حکومت دریز لري چې وفاقي حکومت په دې پروژه کې درغلي کړې او په هر کچه باندې احتجاج کوي. ته مقالې نورې مهمې برخې له ګل آیاز اورو.
ډیلی ټایمز ورسپانی د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په اړه د اندېښنو پر موضوع اداري خبره کړې ده. په اداري کې راغلي چې د سېنات په قائمه کمیټې کې د پاکستان او چین ترمنځ د تجارتي لارې پروژې تاوده بحثونه شروع کړي دي. د دې وروسته د خیبر پختونخوا حکومت هم خپل اندېښنې په ډاګه کړي دي او دا پروژې پنجاب پورې د محدودولو تورونه لګولې دي. ورسپانه لیکي چې د سېنات د قائمه کمیټې د غونډې پر مهال د یادې کمیټې مشر داود خان اچکزي په ټوخو کې دا پروژه د پنجاب او چین ترمنځ وباله. د نوموړي په خبره په دې پروژه کې زیاتره پرمختیاي کارونه توجه په پنجاب ده او مغربي لارې پکې هېره کړل شوې ده. ورسپانه جاتبي دا خبرګون له هغې وروسته مخې ته راغلي چې د قومي سړکونو ادارې یا نېشنل های وی اتارټي مشر شاهد اشرف تاړل په بیان کې ویلي وو چې د مغربي لارې لپاره هیڅ قسمه بجټ نه دی خودل شوی. د قائمه کمیټې په غونډه کې په وزیر اعظم نواز شریف تور پورې کړل شو چې نوموړي د موټروي او نورو صنعتي ځایونو پرانسته په خپل صوبه کې کوي. بلخوا د ورسپانې په خبره د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک خپل نږدې ملګرو سره په یو غونډه کې په هغه خوفیه دستاویز خبري کړي چې په کې مبینه توګه راغلي چې په مغربي لارې کې ډیر اسماعیل خان میاوالی او د نورو ځایونو ذکر نشته. دوی ویل چې وفاقي حکومت په قصدن وړي صوبې په تیاری کې ساتل غواړي. په یاد غونډه کې ویل شوی چې د اقتصادي راهداري پروژې 80% بجټ د پنجاب صوبی په پروژو لګوي. ورسپان لیک چې د خیبر پختونخوا حکومت سخت دریس خپل کړی دی چې وفاقي حکومت په دې پروژه کې درغلي کوي. هم دغه وجه ده چې د خیبر پختونخوا حکومت په هر کچه د احتجاج کولو فیصله کړی ده. ډیلی ټایمز ورسپان لیک چې دا رښتیا او حقیقت دی چې د پاکستان په تاریخ کې د پنجاب صوبې سیاست ته د نورو صوبو په پرتله زیات اهمیت ورکول کیږي او د وړو صوبو احساس محرومي نور زیاتیږي.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وی او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وی. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
ډان ورسپانه د پاکستان په انتخابي عمل کې د شوزو برخې ته کتنه کړې. د ورسپانه لیک کې کڅم په دغه هیواد کې د انتخابي عمل کې څه شوالی تر سرګو سوی، خو بیا هم په ملک کې ښځې د سیاسي پروسې هغه شان برخه والی برخه نه لري لکه څنګه چې په کار ده. ورسپانه لیک کې سرکاري شمیر ښیي چې په پاکستان کې نه یوازې د ښځو او سړیو ووټرانو ترمنځ فرق زیات دی، بلکې نارینه سیاستوالان هم ښځې یو طرف ته پاته کوي. د مقالې مهم ټکی له ملیحه میرزاده اورو.
ڈان رسپانلی کی په پاکستان کې انتخابی سیاست په ورورو یو مربوط شکل خپلولو طرف ته روان دی، خو د رسپانی په خبره بیا هم په انتخابی عمل کې د ښځو برخه دومره نه ده سیوا شوې. د پاکستان د الیکشن کمیشن د شمیر تر مخه په بلدیاتي انتخاباتو کې د نارینه او زنانه ووټرانو ترمنځ فرق د مئی 2013 کال د 10.9 ملیون په مناسبت د روان کال په ستمبر کې 11.15 ملیون ته سیوا شوې دي. رسپانه زیاتوي په 2013 کال کې په 8.24 ملیون رجسټر شو رایه چونکو کې 8.61 ملیون سړي او 10.63 ملیون ښځې وې. روان کال په 93.06 ملیون ووټرانو کې د سړو برخه 25.36 ملیون او د ښځو 26.1 ملیون و. دا شمیر ښایي چې په دغه هیواد کې د ښځو ووټرانو شمیر د نارینه په پرتله هغه عمره نه دی زیات شوی. ورسپانه دا د پریشانې یو خبره بولي او وایي چې د حکومت د واک په طریقو او ترجیحاتو باندې اثرات لرلی شي. ورسپانه په سیاسي ګوندونو تور لګوي چې د ووټرانو د رجسټر کولو او دغه پروسې ته د لاسرسي ذمواري د دوی په سر راځي. رسپانه لیکي د آبادۍ په تناسب کې د سړو په شان د ښځو ووټرانو مخې ته پراوستو کې د سیاسي ګوندونو ناکامي د هیواد کلتوري محدودیتونه څرګندوي چې په قومي بیانیه کې د ښځو غږ نه شاملېدل ورته هیڅ خبره نه ښکاري. رسپانه لیکي د ښځو په وړاندې دغه تعصب په هر الیکشن کې مخې ته راشي کله چې د هیواد په ځینو محافظه کارو سیمو کې د سیاسي ګوندونو ترمنځ په دې اتفاق وشي چې ښځې برای اچولو ته نه پرېښودل کیږي. رسپانه وایي پر دې سربیره بیا سیاسي ګوندونه په عمومي یا جنرل سیټونو ښځو امیدوارو ته ټکټې هم نه ورکوي. د مثال په توګه د 2013 کال په انتخاباتو کې د قومي اسمبلۍ د عمومي چوکو لپاره 222 ګوندونو یوازې 6 ښځو ته ټکټې ورکړې وې. په کراچۍ کې هم پراتلونکو بلدیاتي انتخاباتو کې یوازې 2% ښځې نیغ په نیغه د سیالۍ لپاره ولاړې دي. رسپانه لیکي دا د افسوس خبره ده چې په اسمبلۍ کې د ښځو لپاره د مخصوصو نشستونو له ټاکلو سره نارینه سیاستوال لاپروا شوي دي. د دې پر ځای چې دوی خپلې زنانه سیالې مخې ته راولي، د ښځو مخصوص سیټونه یوه متبادله لاره ګڼي او هغوی یو طرف ته پاتې کړي. رسپانه لیکي له دې سره د دوی ترمنځ فرق نور هم سیوا شي. رسپانه لیکي د پاکستان انتخابي کمیشن ته پکار ده چې په دې لړ کې ګامونه واخلي او د نورو هیوادونو په شان د ښځو سیاسي امیدوارانو لپاره د خاصو چوکو مختص کېدلو وړاندیز ورکړي چې دا ډول په پاکستان کې ښځې هم په سیاست کې د سړو په شان برخه والي شي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ 22 په لنډو صفو 2013 15,000 1,300 او 15,000 کلو هرسا اوریدل شي.
تاسو مشال رادیو اوري د نه ساعت خبرونو دومه غړی ده. راځي چې اوس واورو د خبرونو لنډیز زکه چې لسمې بجې سوي دي. ګلایا چې وړاندې کوي.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
د بلوچستان د کورونا چارو وزیر سرفراز بوختی د وسلواله ډلې مشر ډاکټر الله نظر په شمول ټولو بلوچ بیلتون غوښتونکو تنظیمونو ته د امن مذاکراتو بلنه ورکړې ده. صوبایي وزیر سرفراز بوختی بیگانه وخت له مشر لډیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې حکومت د تل لپاره له ټولو بلوچو وسلواله ډلو سره مذاکراتو ته تیار دی. د پاکستان فوج ادا کوي چې په خبر ایجنسی کې افغان پولیس سره نږدې په هوایي بمباری کې ولس مشکوک وسلوال ووژلې دي. وسلوالو د تازه عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. په کراچۍ ښار کې پرون نامعلومه وسلوالو د ډان ټلویزیون په ګاډي ډزې کړي چې پکې یو کارکوونکی ژوبل شوی دی. بلخوا په پاکستان کې د خبریالانو ټولنې پی ایف یو جی د دې برید پر ضد نن ماسپښین 3 بجې په ټول ملک کې د احتجاج کولو اعلان کړی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د تیر زیارت پر ورځ ناوخته په کابل کې د امریکا د کانګرس له پلاوي سره وکتل. په دې موقع ولسمشر وویل چې ترهګر کوشش کوي چې د نړۍ د خلکو ترمنځ اړیکې متاثر کړي. د افغانستان ولسی جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی په روسیه کې د سیمې د یو شمیر هیوادونو له استازو سره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په مبارزه خبرې وکړې. دا خبره د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی پرون مشال لړۍ ته وکړه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتن هغه خبرې د منلو وړ نه دي چې پرون یې د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولان سره په ماسکو کې تر لیدو وروسته وکړې. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل په هغه رپورټونو اندېښنې څرګندې کړې چې د سعودي عرب رسنو خبرې کړې چې پکې ویلي شوي له ترهګرۍ سره په تړاو 500 کسانو ته په یو ورځ پانسي د ورکولو پلان لري. او د افغانستان د کرکټ قومي لوبډله نن په متحده عرب اماراتو کې د هانګ کانګ د کرکټ له ملي لوبډلې سره شل اوریزه لوبه کوي.
ګلاز د خبرونو لنډیز وړاندې کړل. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته نن په اسلام آباد کې سراج سحر کتنه کوي.
نن د پیښور نخ پریدونکې د پښتو وحدت ورځپاڼه خپلې ادریه کې د پاکستان څخه افغانستان ته تللي د پښتنو مشرانو سفر د دواړو ملکونو ترمنځ د تعلقاتو او په منطقه کې له امن لپاره ډیر ګټور ګرځوي. وایي چې د پاکستان څخه د پښتنو مشرانو اسپندیار ولی خان، محمود خان اچکزی او افتاب احمد خان شیرپاو په داسې وخت کې د افغانستان سفر وکړو چې لسه وخت د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو کې کړکیچ را روان دی. ورځپاڼه زیاتوي چې د پښتنو مشرانو تا د دې سفر بلنه ولسمشر اشرف غنی ورکړی و او هغه په خپل سرګندونو کې ویلي هم دي چې د خپل منځي تګ را تګ له وجې اړیکې نورې مضبوطیږي او ورسره امن او ثبات راځي. ادارې وړاندې لیکي کله چې اشرف غنی د ولسمشرۍ چوکۍ تر لاسه کړه له هغې وروسته د پاکستان سفر وکړو او د غرنګ د پاکستان عسکري او سیاسي مشروالۍ هم د افغانستان سفرونه وکړل چې په نتیجه کې د دواړو هیوادونو تعلقات ډیر ښه شول. خو وروسته بیا د ځینو غلط فهمو په وجه تعلقات له خراب اړخته لاړل. د ادارې په وینا چې د دواړو هیوادونو سلامتۍ ته دا وخت له ترهګرۍ ډېرې خطرې رامخته دي او کچرې د دغه ترهګرۍ د خاتمې لپاره دواړه ملکونو په اخلاص سره یو بل ته لاسونه ورکړه نو لري نه ده چې په دې منطقه کې به امن راشي. ادارې اخري کې وایي د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو کې دا وخت تر ټولو لوی خنډ ناباوري ده. د کومې د خاتمې لپاره چې د دواړو خواوو په سنجیدګۍ سره د ګامونو اغستو ضرورت دی. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدونکو ځینې نورو رسپانو خپلې ادارې د ډاکټرانو او حکومت ترمنځ په مذاکراتو باندې لیکلي. دغه لړکی آج رسپانه وایي چې د تنخواګانو، مراعاتو، سهولیاتو او پرایویټ کلینیکونو او پریکټس په ګډون د حکومت او ډاکټرانو ترمنځ اتفاق شوی دی او دا چې حکومت د خیبر ګرلز میډیکل کالج د پرنسپل لری کولو اعلان هم واپس اغستی دی. خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د دې هر سرستو به عام خلکو او بیمارانو ته سملاویږي. آیا د اربون روپو په لګښت جوړ کړی شوی سرکاري اسپتالونو کې به ولس ته د علاج غوره اسانۍ ورکړی شي او د رنځورانو مسلې به سره کم شي او کنه؟ اداریا اخري کې زیاتوي چې د حکومت لخوا د صحت څانګه کې اصلاحات په خپل ځای یو ښه اقدام دی. خو د دې لومړی ذمہواري ولس ته د علاج سهولیت ورکول دي ځکه چې د اربون روپو په لګښت جوړ کړی شوی سرکاري اسپتالونه د عام خلکو لپاره دي نو ځکه دي کې باید چې هم د دې خلکو په خشن علاج وشي او که دا سینوی نو بیا د دې هر څه مقصد د قومي خزانه د تاوان او بربادی نه سیوا هیڅ نه دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د فرایډی ټایمز په نامه مجلې د لیبرال پاکستان تر سرلیک لاندې یو اداره خبره کړې ده. اداري خبره کړې ده، اداري لیکي چې وزیر اعظم پاکستان په اړه دا خبره ناسم اخیستل شوې ده. بل پلو ایسوسیټډ پریس په یو مقاله کې لیکلي چې امریکا باید په افغانستان کې د مرستو د پیسو ځای کې دوه مخه ونیسي. بوریوال کاکړ د دې دواړو لیکنو لنډیز وړاندې کوي.
په فرایډی ټایمز مجله کې خبر شوی اداري لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف په دې وروستیو کې یو نړیوال کانفرنس ته په وینا کې وویل چې د ده په وینا د کوم راتلونکي په یو جمهوری او لیبرل پاکستان کې خوندي دی. د نواز شریف په وینا داسې یو پاکستان چې لوستی، پرمختګ خوښونکی، راتلونکي ته کتونکی او حوصله لرونکی وي. اداریه د نواز شریف دې څرګندونو ته په اشاره لیکي چې تر دې سپین خبرې نسی کېدای. اداریه ذاتوي چې د نواز شریف دې خبرو معامله کوونکي ملایان، د ملک په تاریخ کې رد و بدل کوونکي تاریخ پوهان، احساساتي پوهان او هغه خلک لړزولي دي چې په خپل ځان د نظریې پاکستان ساتونکي ګڼلې دي. اداریه لیکي چې همدې خلکو په لسیزو د لیبرالیزم پر ضد پروپاګاند کړی او قصدن یې دا ټکی په سیکولریزم تعبیر کړی او د هغه معنا یې بیا بېدینی ښودلې ده. فرایډی ټایمز لیکي چې په اصل کې لیبرالیزم د نولسمې پیړۍ هغه اصطلاح ده چې د یو ټاکل سوي حکومتي نظام له لارې د بیان ازادۍ، هنري اظهار، مذهبي عبادت، شخصي جایداد او شخصي ازادۍ غوندې بشري حقونو ساتنه کوي. د اداري پلیکانه سیکولریزم په جدید جمهوریت لرونکو هیوادونو کې مذهب له سیاسته د بیلولو څرګندونه کوي. فرایډی ټایمز په پای کې لیکي چې د بدقسمتۍ خبره دا ده چې ځینو موقع پرستو ولسی، پوځي او مذهبي مشرانو د پاکستان نظریاتي اساس پر مذهب درولې دي. بل پلو ایسوسیټډ پریس خبري ایجنس په یو مقاله کې لیکلي چې امریکا باید په افغانستان کې د مرستو د پیسو ځای کېدو مخه ونیسي. ایجنس لیکي چې د 11 سپتمبر له پیښو وروسته امریکا په افغانستان کې یو کرب ډالر لګولې دي چې شاوخوا 110 ارب پکې له دې جګړه ځپلې هیواد سره مرستې شاملې دي. په افغانستان کې له درو کالو د امریکایي پروژو څارونکي جان سوپکو ویلي چې هلته د فنډونو په بې ځای کېدو کې په خپل امریکا هم ګرمه ده. هغه ویلي یوازې د افغانانو او له افغانانو سره تړلې مسلې نه دي، بلکې په دې کې هم مسله ده چې امریکا هلته د فنډونو په برخه کې څه ډول فعالیت کوي. نوموړي ویلي چې د امریکا دفاع وزارت او د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره دواړه د درغلیو او کمزوري پلانینګ له ستونزو سره مخامخ دي. ایسوسیټډ پریس لیکي چې د جان سوپکو په مشرۍ د پروژو څارونکو ادارې تر اوسه تر 1 ارب زیاتو ډالرو بچت د امریکا ټیکس ورکوونکو ته په ډاګه کړی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د خپلو پلویانو غونډې ته په وینا کې هرڅه خبرداري ورکړې چې له اور سره دی لوب نه کوي. اردوغان په دې اړه چې د ترکیه هوایي ځواکونه د تیری سیشن په پرز د روسي او جګټ الوتکه وښته وویل چې تر پیښې وروسته د روس ولسمشر غوښتنه کړې وه چې ورسره وګوري یا خبري ورسره وکړي، خو خوښدنه نه ده منل شوې. تفصیل د فرشته جلال سی ریپورت کې.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویل په سوریه کې د بشار الاسد رژیم اپوزیسیون د نړیوالو لوري په رسمیت پیژندل شوی او مشروعیت لري، نو پر هغوی د روسیې حمله له اور سره د لوبې کولو معنی لري. اردوغان د خپل هیواد او روسیې ترمنځ د یوې الوتکې د سقوط د جنجال په اړه وویل چې نړیواله ټولنه دا مني چې په دې مسله کې حق د ترکیه پر خوا دی.
Uluslararası meşruiyeti olan muhalifleri vurmak.
هو دا له اور سره لوبه ده چې د داعش په پلمه په سوریه کې د داسې اپوزیسیون پر ضد حملې کېږي چې نړیوال مشروعیت لري. ټوله نړۍ دا مني چې د الوتکې په مسأله کې انقره برحق موقف لري، نو که چیرې روسیه له دې پیښې د پلمې په توګه کار اخلي او پر موږ د نه منلو وړ تورونه لګوي او هلته زموږ له وګړو سره بد چلند کوي، دا له اور سره لوبه کول دي. د ترکیه ولسمشر همداراز د سوریه په شمال کې د ترکی موټرو پرې وکاروان د روسیې د جټ الوتکو د بمباری په اړه وویل.
بلکې تجاري فعالیت ویا انساني یاردم اماشته olarak
په غیر مسؤلانه ډول د بشري مرستو پر موټرو بمی حمله له اور سره لوبې کول دي. موږ صادقانه روسیه ته سپارښتنه کوي چې له دې اور سره دی لوبه نه کوي. ولسمشر اردوغان وویل چې د روسیې د جنگي الوتکو تر وشتلو وروسته ولسمشر پوتین سره د خبرو هڅه کړي، خو نه دی بریالی شوی. او هیلی څرګنده کړ چې د پاریس په نړیواله غونډه کې به ورسره وګوري. لبل پلوه د روسیې د بهرنی چار وزیر سرګی لاوروف پرون ماښام وویل چې حکومت یې د تروریزم پر ضد مبارزه او په سوریه کې د وضعیت د شکیدو لپاره د انقره د نیت په اړه شک لري. لاوروف پرون په مسکو کې د سوریه د بهرنی چار وزیر ولید المعلم سره په ګډه غونډه کې وویل د روسیې رهبری پریکړه وکړه چې د ترکیې خلکو ته د ویزو آزاد سیستم بند کړي. د نوي کال د جنوري له لومړۍ نیټې به د ترکیې او روسیې ترمنځ د ویزو د آزادۍ او د آزاد تګ راتګ موافقه لغوي. د ترکیې پر هوایي حریم د روسیې د جټ الوتکې تر وشتل کېدو وروسته د مسکو او انقره اړیکې د خرابېدو په حال کې دي. امریکا او یو شمېر غربي هیوادونو د ترکیې ملاتړ کړی او ویلي دي چې انقره د خپل ځان د دفاع حق لري.
د فرشته جلازی ریپورت مو ورده. د خوست او پکتیا ولایتونو چارواکي وایي چې د امنیتي تهدیدونو د مخنیوي او ترڅنګ د ګډو اقتصادي پروژو د عملي کولو لپاره به یو بل سره اړیکې ډېرې کړي. د جمعې پر مازیګر د خوست او پکتیا ولایتونو والیانو او نورو چارواکو چې رسنوي ته په یو ګډه ناسته کې خبرې کولې وویل چې دوی به دا ډول ناستې او یو بل ولایت ته سفرونه ډېر کړي. نجیب لالو خیلی تفصیل وړاندې کوي.
د خوست او پکتیا سیمه ایز چارواکي وایي چې په یادو ولایتونو کې د امنیتي ننګونو د مخنیوي، د لویو لارو د ساتنې، د قومونو ترمنځ د اړیکو د ټینګښت او د دواړو ولایتونو د اقتصادي پرمختیاو لپاره به خپلې همکارۍ پراخي کړي. د جمعې ورځ مازدیګر مهال چې په خوست کې د یادو ولایتونو والیانو او نورو ملکی او پوځي چارواکو په یو ګډه خبري ناسته کې رسنیو ته څرګندونې کولې وویل چې د دوی ترمنځ دا ناستې او د ستونزو شریکول ګټور ول او دوی به دا ډول تګ او راتګ ډېر کړي. خوست والی حکم خان حبیبی رسنوی ته وجه
سره د دې سره لای الحمد په خوست کې او هم درنګ په پکتیا کې د امنیتی ارګانون ترمنځ همغږي وجود لري. هم مریدی په خاطر باندې څنګه دغه همغږي لا پیوړی شي وي په دغه برخه کې نن موږ ارخیزه بحثونه وکړه. په څنګه کې د ولس او د دولت تر مابینه دې په خاطر سی واټن او فاصله باید هیڅ موجود نه وي. کو عین وخت کې د خوست د پکتیا نور د زیربنا او د انکشاف پرمختګ شریک مسایلو.
خوست والی وړاندې ویل چې په یو شمېر ولایتونو کې د امنیتي ستونزو د شتون یو مهم لامل د همسرحد ولایتونو د چارواکو او ادارو ترمنځ د نه همغږیتوب لامل دی. د پکتیا والی نصرت ارسلا چې د یاد ولایت د لوړپوري ملکي او پوځي پلاوي په مشرۍ خوست راغلی و رسنۍ ته ویل چې د خوست او پکتیا د امنیت، اقتصاد، د حکومتي عوایدو، د فرار مخنیوي او د کرنې مسایل سره شریک دي او په دې برخو کې ګډ کار ته اړتیا محسوس ده.
اقتصادي مسایل څنګه موږ کوشش چې د هماهنګ کو او په شریکه باندې کار وکړو. د زراعت موضوع چې موږ کوشش په شریکه باندې شریکي پروژې پیدا کړو لکه موږ پیږو چې جلغوزي او چرماغز موږ ډیر په دغه انداز باندې نور ملکونو ته ځي. موږ وغواړو کوم دلته ورته د پروسس هغه پلانونه ولګو کوشش چې په خپل نوم باندې بیرته صادر کړو.
خوست امنیه قماندان مل پاسوال فیض الله غیرت د سوال ختی زون په درې ولایتونو کې د وسلوالو د زینو تحرکاتو یادونه وکړه. وی ویل چې د دروي وړ ولایتونو امنیتي ادارې باید د دې تحرکاتو د مخنیوي لپاره په ګډه او همغږي ډول کار وکړي.
دواړه سرحدي ولایتونه دي په دواړو کې څنګه څه مشکلات تحرکات دی بدیانه شته چې البته د دې لپاره موږ ځینې هدایتونه د مرکزي دولت نه اخیستي دي. په آینده کې په ډېر کم وخت کې به انشاءالله هغه کوم عمده خاص چلشونه چې دي د هغې مخه هم ونیول شي.
کتونکي په دې نظر دي که د افغانستان د زونونو په کچه د ولایتونو د بېلابېلو ادارو او خلکو ترمنځ دوامداره همغږي او همکاري رامنځته شي په ولایتونو کې به د امنیت د ښه کولو، ټولنیز او اقتصادي ټیکاو او د دولتي حاکمیت د ټینګښت لپاره اغېزمن تمام شي.
د نجیب لالو خیل رپورټ فاوریدې. هم له دې سره د مشال ریډیو د خبری برخه د دې غړې پای ته ورسېدله. تاسو ته د باختر سوریه د بی کلتوري پروګرام وړاندې کوو چې هر اونۍ تاسو ته لپاره پزما د به جوړوي د وخت او په ډیر وخت باندې تاسو ته د تاسو ته وړاندې کوو. راځي چې ورته وښو
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې باز محمد ابد ستاسو قربایم. پنننې خبرونه کې به تاریخ د نظم په سپو کې د کتاب د مخکتنی ریپورت ولرو. بیا به د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت لیداری او مالی مرستیل زردشت شمس سره د ننګرهار د تاریخي اساسو په اړه د مرکې لومړی برخه وړاندې کړو او په اخر کې به په خوست کې لیوې مشاعرې نه هم ریپورت ولرو. لومړی رپورٹ ترازو تاریخ د نظم په سپو کې د اغه کتاب نوم دی چې په هنیار سمونوال محمد انور سلطانی د افغانستان معاصر تاریخ په نظم اړولې او په دې ورستیو کې ملي تحریک په دوه جلدونو کې خپور کړي دي. 13 د یاد کتاب مخکتنه د جلال آباد په یو مقامی هوټل کې جوړه شوې وه چې حالې په رپورٹ کې درکو. تاریخ د نظم په سپو کې د کتاب مخکتنی دغه غونډه کې پر دولتي چارواکو سربیره ګڼ شمیر پرهنګیانو او قلموالو ګډون کړی و چې ځینو یې د کتاب په اهمیت او ګټو رڼاوې واچولې. د ملي تحریک مشر استاد محمد اسماعیل یون مشال راډیو سره په خبرو کې وویل یاد کتاب ته یې د چاپ زمینه ځکه برابره کړه چې د تاریخي واقعاتو په حفظ کولو کې د نثر پرتله ساده او اسانه نظم لوی لاس لرلی شي.
هغه سوچ د افغانستان تاریخ مطالعه کوي که په نثر مطالعه کې دوه نه په حافظه کې نه کینی او که په نظم مطالعه کې نو دې کې شک نه سي په نظم کې ځینې برخې سیقل کیږي خو د ډېر مهارت نه کار اخیستل کې تقریبا ټول پیغام په دې نظم کې داسې فورم د ټاکلی ده چې مقید فورم نه ده لکه غزل او قصیده او داسې قافیه ختم شي. البته د منظم سیستماتیک ډول باندې د بیلابیل تاریخونو چې لیکل شوي معاصر تاریخ باندې هغه ټول کتابونه د استفاده کړي دلته اخیزونه ورکړي د اخیزونه په نظم ورکړي بیرته همدې خاطر موږ دا چاپ کړي چې یو خو خل د تاریخ له محتوا نه خبر شي بل دا محتوا په اسانۍ سره هضم کړی شي.
د ننګرهار مرستیال ولی محمد انیف ګردیوال هم یو له هغو څخه و چې پر کتابی خبرې وکړي. نوموړي په خپلو خبرو کې د ځوان نسل لپاره د دغه کتاب لوستل اړین وګڼل.
احمد شاه بابا نه نیولې تر طالبانو دورې پورې او دا خپل به ژوندیا تاریخ ته سلطاني صاحب ځکه تقریبا دا شپږ په پاچاني خو د په مخ کې تیرې شوې د په دې تاریخونو کې بیان کړي دي. سره د دې نه چې واقعا مې ډېر لوی شاهکار دی چې کړې دي زمنګ د راتلونکو نسلونو لپاره زمنګ د سوسه د ماسیدینو مطالعینو لپاره دا لوی سرمایه ده چې دا وګوري چې هم یو ښکلی تاریخ دی او چې په واقعیتونو باندې بنا دی او هم د دې په خوا کې په نظم لیکل شوی دی او په ډېر ښه شان باندې.
د ننګرهار پوهنتون رئیس استاد ببرک میخیل په خپلو خبرو کې وویل چې خاغلی سلطانی په دې توانېدلی دی چې تاریخي واقعیات په ښه شان سره نظم کړي.
کله کله د نظم په چوکاټ کې ټول مسائل راوړل سخت خبرې دي اما دا هم د هغه شاعر یا د هغه ناظم کمال دی چې دغه پیښو ته ښه چوکاټ ورکړي ځکه چې په تولنې او اهنګینه ژبه د فکر او خیال تړون چې دی شعر دی. هر څوک دغه فکر په هغه سې تولنې او اهنګینه ژبه نشي راخیستی دا هم کمال غواړي. سلطانی صاحب دا کمال کړی دی.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم د یاد کتاب په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل سلطانی صاحب د دغه کتاب په لیکلو سره خپل وخت د ځوان نسل د شعور د بیدارولو لپاره ورکړی دی.
شاعر او لیکوال چې کوم دی هغه کوشش کوي چې دغه سي د ادب د بیلابیلو اصنافو د بیلابیلو ژانرونو او د بیلابیلو صنعتونو په ګټه اخیستنه خپل پیغام په خوږه ژبه په هنري ژبه بل ته وړاندې کړي. سلطانی صاحب نظم په ژبه باندې کتاب لیکلی دی په وزن سره او په سیرابوتیک سیستم باندې دا خپل پیغام په دې کتاب کې راټول کړی دی او ډېر لوی کار یې کړی دی. هر څوک خپلو بچیانو دپاره د رزق د ګټلو دپاره ورکړي تر تورې د قدردانۍ ټکی ماته همدا دی چې د خپل وخت ملي منافع ورته ورکړی دی او د ځوان نسل د
د کتاب ناظم محمد انور سلطانی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل دا چې د ده د زحمت قدردانی وشوه دی به په راتلونکو کې هم خپل پام دغه برخې ته واړوي.
واقعا دا زما یو ارمان و چې زه په نظم باندې د افغانستان معاصر تاریخ ولیکم. نو ما په دوه فصلونو او دوه جلدونو کې د افغانستان معاصر تاریخ د احمدشاه بابا د امان الله خان د سلطنت پورې په یو جلد کې او د دویم حبیب الله نه تر طالبانو پورې په دویم جلد کې دا تاریخ مکمل کړ په نظم باندې او د دوه کتابونو مې استفاده وکړه. دا ما لپاره افتخار او خوشحالي زیاته او سکون ورزه او زه هیله من یم چې راتلونکو کې هم زه د دې لړۍ ته دوام ورکړم.
د مخکتنی په دغه غونډه کې د یو شمیر خونځیو او استادانو هم خبرې وکړي چې ګردوی د تاریخي واقعیاتو په برخه کې د ځوان نسل د پوهې د لوړاوي لپاره دغه کتاب ګټور وباله. د باختر ستوري ګرانو مینوالو ننګرهار هم د افغانستان د هغو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې اوږد فرهنګي او تاریخي قدامت لري خو په دې وروستیو کې د دغه ولایت باستاني آثارو ته پام نه دی اړول شوی چې له عملی یو شمیر تاریخي ودانۍ له خاورو سره خاوري شوې دي. په همدې اړه مو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت له اداري او مالی مرستیال زردشت شمس سره یوې مرکې ته رابولم.
مونږ سه محترم د چې ننګرهار د افغانستان د هغه څو ولایتونو څخه دی چې فرهنګي اوزو کې شمیرل کیږي. خو دلته چې مونږ دغه تاریخي ودانۍ ګورو ورس تر بلې د خاورو سره خاوري کیږي د ساتلو لپاره تاسو څه په پلان کې لرئ؟
بالکل، اول خو ټول افغانستان کې بدبختانه زمونږ بزرگونو هغه ثبت شوی آثار او تاریخي آبادات په داسې حال کې چې مونږ ډېر داسې آثار لرو چې هغه د او تاریخي او بستاني ساحې لرو چې هغه لا ثبت شوی نه دي او په ډېرو ملحوظاتو امنیتي ملحوظاتو باندې هغې ته لمنګو ته نه وړو. خو هغه چې کوم د ځمکې په سر دي او معلوم دي او ثبت او راجستر دي هغه د منځه تلو خطر سره مخ دي. ننګرهار هم د افغانستان د هغه سیمو څخه دی چې ګڼ شمېر تاریخي آبادات او بستاني ساحې پکې لرو. تاسې مخکې وویلې زی بالکل تاییدوما، په عمده ډول کو ګورو په ننګرهار کې د سراج العمارت ماڼۍ ده، د امیر شهید باغ دی، دا ډې زیارت چې په یو وخت کې د دې سیمې په سطح باندې د بودایي آثارو او د بودایي تاریخ یوه ستره اډانه وه. بدبختانه په دغه جنګونو کې هغه مکمله بیخی زیاد تخریب شو، یعنی چې حتی اوس هغه آثار هم داسې معلومیږي چې بیخی ډېر زیات تخریب شوې ده، چور شوې ده او ورانه شوې ده.
نو د دغه د محفوظ ساتلو لپاره تاسو په پلان کې لرئ؟
وزارت هر کال د هیواد په سطح یو متوازن پلان جوړوي، ولې هغه تاریخي آبادات چې ډېر ارزښت لري هغه درجه بندي شوي دي، هغې ته په کتو یو تعداد تاریخي آباداتو بیا رغونه په پلان کې نیسي. متاسفانه تاسو خبر یاستئ چې اول خو دغه برخې ته ډېر ناچیز امکانات په پام کې نیول کېږي، یعنې د دولت د ملي بودیجې په سطح دغه یو مشکل سره موږ مخ یو. زه به بیا هم ووایم چې د ملي بودیجې 0.2% صرف د اطلاعات فرهنګ وزارت چې څلور کاري ساحې لري هغې ته په پام کې نیول کېږي. 0.2% معنا دا چې په زرو کې 2 افغانۍ د ملي بودیجې د اطلاعات فرهنګ وزارت ته ورکول کېږي. نو په هغې کې دغه ټول اداري مسایل او دا ټول نور مصارفات جمع یو تعداد د عمل لپاره او د برنامو د تطبیقولو لپاره هغې ته ځانګړې کېږي. موږ بالکل په پلان کې لرو هر کال د خپلو دغه موجودو امکاناتو په چوکاټ کې یو و اته نه لس آبدې ترمیم مونږ په پلان کې نیسو. د دې تر څنګ مونږ بیا د یو شمېر ډونرانو سره کار کوو چې هغه کې مونږ د یونیسکو چې په مستقیم ډونر نه دی، ولې د ډونرانو نه کومکونه راجلبی، د آغا خان فاونډیشن سره دغسې بعض سفارتونه مونږ سره همکار دي لکه د امریکا سفارت. نو د هغې په مرسته جمع د وزارت په امکاناتو یو تعداد آبدې مونږ بیا رغو.
د اډي موزیم چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړله، دا یو وخت کې د ګندهارا تعذیب مرکز و، یعنی فرمانونه به د دغه ځایه جاری کېدل. خو نن سبا کنډواله ده او د ده شاوخوا احاطه چې ده ورځ تر بلې غصب کېږي، خلک یې ځمکې نیسي. نو تاسې دا په هغه لومړیتوبونو کې نه دی نیولی چې سږ کال یا راتلونکي 15 کال کې د دغه کم از کم احاطه خو وشي؟
دا د بدبختۍ ځای دی چې تر اوسه ولې په دې برخه کې اقدام نه دی شوی. زما په نظر دا بالکل لومړیتوب دی، ولې حد اقل کار هم نه دی شوی. دا باید دا مشکل باید ومنو. موږ اوس په داسې حال کې چې راتلونکي کال لپاره یو عامه کتابتون د ننګرهار لپاره نیولی دی، دا هم د بدبختۍ ځای دی چې ننګرهار د علم او د فرهنګ د یو منل شوي مرکز په توګه پیژندل شوی دی، ولې تر اوسه یو عامه کتابتون نه لري. واړه کتابتون نه لرو د اطلاعات فرهنګ په چوکاټ کې. نو یو هم پر 15 پلان کې دا نیولی امید دی چې ولسي جرګه هغه بودیجه تصویب کړي، زموږ په پلان کې شته دی. د دې تر څنګ به کوشش وکړو چې که چېرته امکانات دي کم پرې لګېدل، نو حد اقل احاطه به کړو دغه د اډې میوزیم دغه ساحه ټوله، ځکه چې صرف میوزیم نه دی. ما چې د بستان شناسۍ د مسؤلینو نه معلومات واخیستل، هغې وایي چې دلته نور افریاتو ته او کیندنو ته اړتیا ده، ځکه چې دا ټوله ساحه بستاني ده، دا ټوله ساحه لرغونې ده. یعنی هغه وخت کې یو 2-3 برخې کیندنې شوې وي، د هغې په اساس دغه میوزیم جوړ شو، ولې دا ټوله ساحه کې باید کیندنې وشي. کوشش به وکړو چې دغه ساحه حفظ کړو.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، اوس خوست ته ورزو او لخپل همکار نجیب الله الوخیل نه د یوې مشاعري ریپورت اورو.
د چهارشنبه په شپه خوست کې د لسګونو شاعرانو، لیکوالو او د فرهنګ د مینوالو په ګډون غزلیز ماښام جوړ شوی و.
یا د ادبی دستوره چې د ولایت مقام په بلنه رابلل شوی وه، شاعرانو پکې خپل کلامونه او د نورو شاعرانو انتخابي غزلې، نظمونه، بیتونه او طنزیه شعرونه واورول. خوست والی حکم خان حبیبی د غزلیز ماخوان په پیلی زواینا کې د پیغام او احساس پر رسولو کې د شعر ژبه تر ټولو اغیزمنه یاده کړه او وی ویل هغه څه چې ویناوال او مقررین په ساعتونو کې وړاندې کوي شاعر په ډیره بهتره بڼه ولس ته په دوه بیت شعر کې وړاندې کولای شي.
د شعر په ژبه باندې هغه څه چې ویل کیږي هغه تر ډیره ویناو جالب دي او په شعر او شاعرۍ او په غزلو کې یو خاص الهام پروت دی. زه باور لرم چې ډیری هغه مسایل چې هغه د قیل و قال په ژبه باندې په ساعتونو ساعتونو کې نه ویل کیږي هغه د شعر او شاعرۍ او د غزل په یو کوچني شعر او ټوټه کې راټول شوی وي او هغه ولستا د وطن پالنې، وطن جوړونې او د وطن او د ملي نوامیسونو دفاع لپاره واقعیا ډېر غټ الهام او مطالب پکې پراته وي.
د شاعرانو او حاضرینو په استازوارۍ لیکوال او شاعر زاهد شهنګار د خوست د ولایت مقام دا نوښت وسته یو غوښتنه وکړه چې لږ تر لږه په هرو دریو میاشتو کې خوستیو شاعرانو او فرهنګیانو ته د دا ډول ادبي او هنري ناستو زمینه برابره شي.
نو موږ دا ډول غونډې ستایو کچیرې په درو میاشتو کې هم یو ځل دا دوستان سره راټول شي.
د غزلیز ماقام په درشل کې ګڼو شاعرانو شعرونه واورول. شاعر متی الله تراب او طالب منګل
زرګی پاتې ویرازه ور سره لاس یې آزاد زوراور تور تیرا ور سره لیونه کېګم با اخر خو لیونتوب ناراضي ما ته د بل د بیرغ سویر لاندې خو ناراضي مهمه نه ده چې غریب دی موقع خانې مزه خو په دې ویاړ ممبلګرو چې افغانې مزه خو په دې لتان بیا هي شوی دی کاته په دیواله ز سر و هم کوټه کې دیواله په دیواله بیگا د برانه پلندو زلفو کې ودوي راتلې مې دې کوټه منستا کوبه په دیواله کوله به مې هر شپه د ځان څوکیداری سهار به ممدغه سي ودو په دیواله.
یو تن ظلمی شاعر سرور جان سروري د بنوڅې په خوګه لهجه د شاهین یو شعر وړاندې کړ چې د غزلیز ماقام ګډونوالو ډیر خوښ کړ.
موته عمر په ماشومتوب کې شروع کوله ژوله او بیا بیا ژیله ته مې څو ورځې ستلې ژوله په یو اختر شوې څو څو اخترینه ګاډ کړ مور وچې ګاډ وړې روکړلې سینځلې ژوله نیژو ته وکړه چې د کلي مسافر روولې چې مسافر وروغله مور و پرې شړلې ژوله دغه تیر بیر نه ده دا ایس چې سرخوګي جوړوي دس وخت مخشه په کوته کې خرڅوله ژوله.
لاهور عابد شاعر زاهد شهنګار یو کلام او رحیم سکندر بیا د دریو ځوانو شاعرانو دیوې فیل بدی هم شاعري بیتونه په ډیر ښکلي انداز ترنم کړل.
د شنو توتیانو چوغر نه خوخوي لهر आवाज نه زړګي ماتيږي یک جوړ شور وي د ګدر په غاړه لکومي پیغلي کمنګي ماتيږي چاويس فوګمې او ستوری نګوري اوس نشماري اوس د زنش نه خالو نه د سین سپی پر زړنه خريږي هېدې د پیغلو لپټې شلونا
ولاړ پزما کایم پلوري د اسمان مدرګم دا کوم یو کیف دې کوم اواز دې چیروان مدرګم.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري نننې خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خات او آباد اوسئ.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد وسته مالته دومره پراتري
ولې ظلم چې ولې دا ته
چې هر تر هغه بدرنګ زکه چې دا غمنه نجوان د سرنست د
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو لمشال ریډیو واوري.